السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خره غلاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شاوي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونیسکو په بامیان کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پایل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونیسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې خېلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پوز او لپوت څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو حادثو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکی د روسی په بلګرود خار بمبار کړی دی. د روسی دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور د شلوته کې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپا په تصادفي ډول پر خپل خاور بم غورځولای دی. دا بم د خار په منځ کې له ودانۍ سره نږدې پریوتای دی. د بلګرود یو چارواکی ویلی دی د بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانۍ ته زیان رسولی دی. بلګرود چې درې لکه 10,000 نفوس لري د اوکراین له پولیسو شاوخوا 40 کیلومتره لري دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګي. د هغو اسنادو لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګهوار لمخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا ورسره تر دې چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې واک تر لاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دی چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې د دې ډاټ امریکایانو ته نشور کولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس د ازادي رادیو په دې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما دی حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس ترته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي سفر وکي، خو د یو کس تحصیل کوي او کس کار لپاره دی او کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی نو مجبور دی سفر وکي یا سیاحت دی او کنيم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر لاقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې معنی چې په طبيعت کې یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج یعنی ته نشې کولای، یو نو زنداني یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګنه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا اینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره نه غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران سه چه ته بيزا سفر وکي. قانوني سفر دوی مخ چې نیسي او هغه هدف لپاره د مبا نظر شوه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
ډېر ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي خامخا لسانس ته زړه کې سي او چې سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ازیاو دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعې کې اوسه سنتي او غیر لرو او شرعي مغیر لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله غ جنیاکانو خزه د محرم سره سلار سیالته هغه کی پیاس کله لال دلاله او د دوی ماسکانو جو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځای نه ده. په دې سره د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقی او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې نارینه وسره وي. د دې لپاره چې د څو سره یو کس مهم ووسی او یو هدف ته ورسې، بیرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کېږي، نو دا ستونزې په څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغسې دسې خلک دسې خپل پلرونه میړې دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږي چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بشارګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هیوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشافشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه وروره بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو سره هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس. دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي که دوی خلاف دې کار کوي. نو موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفات شوی. دغه فاجعه او کنه د فاجعه د جلوګیری لپاره، د فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه کو دي ته توجه کو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور د سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خل لارې چارې ورته وخی کنه. کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو در کوم، یو مثال پاکستان به درته مثال در کوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بشارګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامین یې بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ، هغه درې میاشتې، دوه نیم میاشتې، درې میاشتې وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله دریال لسو ډالر یا یو لسو ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی. یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې دا کوي منافع ګوري او داخلك بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشارګان د بیوزنی او مری زیو ناچاری او فقر او نور مشکلات ولته تللی دي. اکثرا بندیان کیږي، ظلم ورسره کیږي، یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیږي. نو دا مشخص دی. دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې ودی او زیات لري. دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زیچ فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکای نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه نه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملی نشي کوي. د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده. درګم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارګان راستل سي وو، هلته دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، د بشارګان لوس همداسې پری خود په ډیره یخ هوا، په ډیر وحشت کې، په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې. او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشه دوی حق پښتنه وکړي، دوی د خجوان او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي، څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وای په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډیر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډیر مظلوم هیواد کې، په دې ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنان پورته خلق وزګار دی پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سی مجبور دي د ځان ګور است د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال بده تا ته درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دای بشارګان تللی وو هلته ترکیې ته ترکیې کې په قطاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارګان په برف کې راګیفتي وو سرسیوی وو بهلته دا لیوو ورته راغلي وو دا ډېر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوي کلي ته تللي وو د هغه خپل د لږ ډوډۍ لپاره د هغه مثلا څه شي شي وخوري او د دوی د لوږې علته دوی وخت هغې نه شي تلف نه شي دوی لپاره دوی سره کلي ته تللي دي هلته د کلي سپیان ورباندې راغلي وو یعنی داسې یو قصې سړی بیخي نه شي کولی دا قصې وکړي دغه د زرهاو مثالو د خلکو بېچارګي وو دربدري وو دغه هغې ښیي دغه محرومیت ښیي نو دغه دې لپاره زموږ انسانانو موږ د دې وطن تابعیت لرو نور په دغه بین المللي سطح کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو که تاسو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسورت کومکونه مې اوسه د نړیوال کومک یغه مو بشره خلک ته نه رسیدي دا حقیقتونه د سمات استویلی او الله تعالی وکړي دا مشکلات د خلکو حل شي ان شاء الله.
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غن نشته نوري درې وی چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره دا سر کړای د اورباندی
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسه د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو یا د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کاو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو اساس د چاچه حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جدیت سره وروره د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچه حق ځای سوی دغه به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید په مال نسی هغه کې سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ په یوه سم متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حالت کې ژوند کاوه سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته ایران دي د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کې او تو خپل ژوند تیر کې دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي په وایس خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عمر عمر خلک چې وزدار نه وي تلنه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر په دغه دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو څه دا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژنې چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه په دې وطن یې ګوتې ادي اقل تر یو حدا پورې خلکو سره دام راستو کوچي دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورو ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی. یعنی په دې معنی چې هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دی. نو په دې معنی چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورو توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، او د تحصیل لپاره ده، او د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینس انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو اساساتونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي، خوش سند ساعتو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي. مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي. یعنی د دوی خپل څه چې ورور حق دي، همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دوی کوي. نو فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوي خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دوی همیشه کوي سفرونه وکړي، او دې ته خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه سوال تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج ته لیدي بیزا، او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه موږ کله خبرې او په دې خپل موږ شرمېږو. نه نه، په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایل کل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیق کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي، نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا مثال متا ته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولر، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لاره یو دی، غریش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب ته ولې کی دا ناقص تر دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځو لري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څومره ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی و، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولی دست داره ممکن غبتر آقا یا سب و دیر آقا که مثلا داره نور هیوادو سه گرو اشرف لری ترقی لری خلق لری یو آمانگی و تخبیل بیواد سرمین لری یو آلت ما ولی دست داره اندستان ده خلق و ده آزادی و رز ده آل تس ما وقت لده ده خلق و پخبیل شخصی کنونو که ده و رز لمنزل و تخبیل بیواد سرمین درلو ده داره ده بیواد سر اتحاد و مین درلو دلو داره هیواد لپاره کار کولو داره تخبیل هیواد مختت لیلو تکنالوژی سر سنبال اول داره مونگ ده هر وگلی دلی افغانستان وظیفه داره متاسفانه بودی که دیر جفاگان دیر بد قانون سوی دی متاسفانه در دیر بس بایسی داره خلق مو پده خبیل هیواد که نمنو او دا متاسفانه دا خلق اوس بیچارهگان مسافر دی اشیر دا معجر دی دا خلق و دیر دیر دی ارزش کارون و مثلا دا یو کسی دوکانداری که یا مثلا کسافات یا دریوری موتروانی که دا دیر دیر یعنی لایق خلق دمونگا و دا غصی کارون پو خارج که سدا مونتا ورو را خنده دی یا و مغو بیچارهگان تا خنده دی دا غصی ما دا از دا خبر حیواد لپار سرائیس هر سمرا کارو که هر سمرا زامت و باسی هر سمرا تلاشو که سمسور کی او پورت سو او او وسائل او لرو امنیت او لرو تکنولوژی او لرو اشراف او لرو ترقی او لرو
دیر زیاد من نه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اوردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي میلما احمد شاه پاتون د ازادي میلما پروګرام ته اشراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې دارته وست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثبات حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي ځکه چې مادیاتو اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر راوړي بیا مطالعه تم فکر راوړي بیا لیکنه تم فکر راوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر راوړي نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا متر ملمیږي ډېرې داسې کسان چې هغوی د ډېرې شو مطالعه خوندان و ډېرې شي مطالعه کولې کتابونه یې لوستله نو اوس خبر ورته وکړه هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام کتاب یې خیره څخه پاتې شوی دی موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي د معنویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ سول یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم څومره چې ما درک کړی ده یا څومره چې زه د کسانو سره کښنستلې ما او باس مور سره کړی دی هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغه سي مینه علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې پاتون صاحب د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي که څه خبره ده؟
اوس هم د سمري چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي سنتیکالي دی دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نسي کولای چې منظم مطالعه وکړي.
بلې پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا ډېر ښه سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو، یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي، یا مطالعه وکي دغه لپاره زړه نشان وایم چې مخبل تجربه کړی دي او ځین نور دوستانو هم تجربه کړی دي او خپل پنړیواله کچ باندې د شان تر اندازي پر منل سوي دي. لومړی ځین کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راوخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي؟ کدی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او د لست کې پراکټل یې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دوی دوام ورکړي، دوام دي نه ورکړي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه را اخیستې ده لست کې پراس، بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دوی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دوی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري، خو زه بیا هم نه قیدوم. هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او پلر پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي، په واټساپ کې یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی، خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعه ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپاریږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم، یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاد خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی، په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي، او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ، او بیا وروسته موږ دا زیاتوو، او دې ته دوام ورکوو، نو بل اخر کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې به موږ د کتاب سره داسې اړیکه پیدا کوو چې هغه تم د کتاب په مشکل را پیدا کړي دی، هغه ور د عادت وسه په مشکل کتاب را پیدا کړي دی. هغه که زه هر څو په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف اوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم، هغه نه خوروبیږي. زه باید په ورځ کې بیرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکم، کتاب ولولم، بل اخر تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې د نورو به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې چې ما خپل تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړي.
ډېر مننه. جالب ټکی و بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ترین کې هم رواني ګوري چې خلک کتاب پرانیستې دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولي کې، هغه باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې، په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی، بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي ان د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅ کله زما ګمان دی، زما فکر دی چې په ماشوم کې د مطالعه د احتیاط برخه نسی پیاوړی کولای. د ماشومانو د مطالعه لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د رشدول لپاره نور کتابونه دي چې په یو ډیره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بيخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولای چې د مطالعې سره عادت کوو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصي هغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځي، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هیڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مقصد ما ته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې ویلي چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نشي. ماشوم طبيعي خبره ده کچیر ته کتاب ورترا همړي ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوګو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو کچیر دا عادت په کور کې وګرځي، که کچیر مثلا مور او پلار د ماشومان په خاطر باندې کتابونه راواخي او د ځان سره وساتي او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور او پلار هغه ته ووایي، ورته ویښوي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې روشت سي، او د دې وخت سره دی د کتاب سره علاقه پیدا کړي. زموږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تا ته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه هغه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه سي، هم به خوند ورباندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې دپاره چې زموږ نس مړي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها مو ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه چې شي دي، زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې موږ وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنیز ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نه سي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته ارام خوب نه سي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه یې نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي، که چیرې څوک تا ته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان وي، زه خو دا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار څخه باید څوک وپوهېږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهېږي، دا مطالعه لري، دا پلانی سړی چې دی دا پلانی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ یې نسو درکولی، موږ یې نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. پکار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو، او دا شی ډېر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا ز غریب لازمه د فار مطالعه مهمه ده، خو کچیر زشت منسم تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده. کچیر ز په سفر زم مطالعه از ما د فار مهمه ده، کچیر ز مریسم لازمه د فار مهمه ده. کچیر مثلا ز په شونځي کې ما ز مطالعه کوم، کچیر ز شونځي څخه فارغ سم به خدمت د فار مطالعه مهمه ده. نو د شت د فار، د نر د فار، د مسافر د فار، د هر چا د فار مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې ز چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې دا کتاب د مطالعې څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن دسی واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږي چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي، او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکم، دا یو څو موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و، او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوشې پونځي ته ولاړ سي، خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی ته شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې، ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ سي. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي، او دوی ته لارښوونه کوي، دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی په دې باندې، او موبایل ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و، دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و، دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د بل شوونه کوله چې داسې وکړو داسې وکړه. نو دا شان ورکړی و، او دوی څنګه یو دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم، او د څه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده، یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زومره معلومات لرم، ممکن نوري خو معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دا لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی. خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده، او خلکو توجه ورته راوښتل ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوی ده، او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولای، یعنی رانیسی علاقه، نو هغه په کار د دې پرې بل لار باندې مجبور تورسو، او دا شی ودا ته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیل د ناولونو څخه وکړي، ناول به سپتوي او بیا به د شپې او برخه خبرول. هغه مینوال پیدا کړ، خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل، او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای، که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل یې خراب دی. دا شی ترې ودازي پر نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل، او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول. نو هغه هم ښه دی، اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي، خو دا بیا یو بل مشکل درلودې. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی، پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي. یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځل زما ژغ پکې بندیږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستی کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی لپاره په خوا هم اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو لپاره د بلبل نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دی اپلیکیشن دوی ژغیس کتابونه اپلوډي او ال تخبریږي. د اپلیکیشن شوالی بدی کړي چې یو خو ژغ لیکي مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډ کولای شي کتاب اپلاین اوریدلای شي. کچېره ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښې یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دی. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی، ولته خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي په کار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي. یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې شو ویل شي، شو وازی ویل شي، شي ایډیټ کړل شي، ځینې شنه ایډیټ شوی، خو دا هغه شاندې چې دا قابل د شوالي دی، قابل د تغییر دی، دا به شسی. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه هم را پیدا شي، زه نه پوهېږم. خو دا غلار ډیره شه ده، خو د دې شوالي دا دی د ژغوزو کتابونو چې خلق بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي. فرضاً خپل ځان کدر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته زم یا د دفتر څخه کور ته زم تقریبا نیم ساعت 15 دقیقې مزل دی پښو پیاده، نو زه پیاده زم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغه وخت دی او زه زم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کیږي. بل دا دی چې زه پیاده زم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې زم، دا هغه پر ځای باندې هغه زما هغه کرایم را بچت کیږي. یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډیر کتابونه واوري، ډیر کتابونه واوري.
ډیر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډیر زیات مننه سالی صاحب ستاسو فهم چې مشتمو موکره کله وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وژغیدلو. په دې خلاف باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډیر سي، او د مطالعه عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
Show me you.